ستړي مشي. د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې. د سلور بجو نه تر 15 بجو په دې خبرونه کې ز منوشه ستاسو قربایم مینا او سلامونه می قبول کړي. د دې غړې په اوله نیمایي کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویمه نیمایي کې هفتوار خبرونه د مشال ریډیوي مجله اوریدل شي. او په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زما همکار مجید بابر درته وایي.
سلام شیرون به مشال د خبرونو سره ټکی. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په بدینځای تنګی کې پر یو کور ډرون برید یو شمیر کسان وجلی دي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې زرګونو مظاهرچیانو په خپل وسایلو د اختیار لپاره احتجاج ته دوام ورکړی. هند له ایران سره د چابهار بندر د چلولو تړون لاسلیک کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان د لدی تحصیل په بدینځای تنګی کې پر یو کور ډرون برید یو شمیر کسان وجلی دي. د لدی پولیسو مشر ډی ایس پی هدایت الله مسجد مشال لیرو ته ویلي چې ډرون برید د مئی پر 14 سهار 4 بجې شوی دی چې په نتیجه کې د هغه کور د مشر بنود خان په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وجلی دي. نوموړي زیاته کړه تر اوسه معلومه نه ده چې دا بهرنی ډرون وو او که داخلي. ځای خلکو له مشال لیریو سره په خبرو کې ویلي چې پر دغه کور د مئی پر 14 ډرون برید شوی دی چې 15 کسان یې وجلي او یوه ماشومه یې ژوبله کړې ده. د دغه کلي اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسجد بیا مشال لیریو ته وویل چې په هغه برید کې د یوې کورنۍ ټول 15 غړي وجل شوي دي چې حاجی بنود خان د هغې میرمن دوه زامن او یو لور پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړه دا کورنۍ له ډېره وخته د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې کډواله وه چې د مئی پر 14 بیرته په جنوبي وزیرستان کې خپل کلي ته ستنه شوې وه. د عالمزیب مسجد په وینا هغه باور لري چې دا داخلي ډرون برید دی ځکه د هغه په وینا پاکستان اوس ډرون ټیکنالوژي هم لري. تر دې وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي هم د نوم نه خپرولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي وو چې د بنود خان په نامه د یو سړي پر کور ډرون برید شوی دی خو نور تفصیل یې نه ورکړی. په بلوچستان کې د چمن پر لطوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. خو د سرکاري پلاوي مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق وای د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به وزیر اعلی ته رسوي. هغه د مئی پر 14 ډیور ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مسله په داسې طریقه حلول غواړي چې ریاست او پر لطوال دواړه تاوان ونه کړي. خو د چمن پر لطوال و مشر صدیق اسگزی پرون مظاهرې ته د وینا پر وخت وویل چې تر څو حکومت د ځایي خلکو لپاره د افغانستان سره سوداګرۍ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط نوی ختم کړي د دوی احتجاج به دوام لري. پر لطوالو د کوټې او چمن ترمنځ لارې تړلې ساتلې دي. د پاکستان وفاقي حکومت د مئی پر 14 تر خپل ادارې لاندې کشمیر ته رینجرز ځواکونه استولي چې د مظاهرو پر وخت یې په ډزو کې درې احتجاج کوونکي وجل شوي دي. امریکا غږ بی بی سی اردو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د مظفر آباد د مرکزی روغتون د یو مسول ډاکټر ندیم الرحمن له خولې ویلي چې دوی ته د درېو کسانو مړي ورول شوي چې په ډزو لګېدلي وو. د فرحان خان په نوم یو احتجاج کوونکی اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته وویل چې ګڼ کسان ژوبل شوي هم دي.
دوی موږ په سولیز ډول مظاهرې کولې چې رینجر ځواکونه راغلل. دوی زموږ پر کورونو هم ډزې وکړلې، مخامخ ډزې یې کولې. ډېر خلک زخمیان شوي دي.
د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انوار الحق د مئی پر 14 د نوټیفیکیشنونو په جاری کولو سره د بجلی او اوړو د ارزانولو او د پاکستان وفاقي حکومت د 23 عربو روپو اعلان وکړ. خو د مظاهرو تنظیمونکي کمیټه ویلي چې په حکومتي بیانونو او حکمونو کې ابهام موجود دی چې تر واضح کېدو یې خپل احتجاج جاری ساتي. د تحریک انصاف یو مشر او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر عمر ایوب یو ځل بیا د پاکستان پر پوز غږ کړی چې په سیاست کې له مداخلې لاس واخلي. نوموړي د مئی پر 14 په اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې د پوز ویان میجر جنرل احمد شریف لخوا په خبري غونډه کې سیاسي بیانونه ورکول د هغه لخوا له عیني دندې څخه سرغړونه او په حکومتي چارو کې مداخله ده. شریف د مئی پر 9 ویلي وو چې تحریک انصاف باید د 2023 میلادي کال د مئی پر 9 د مظاهرو پر وخت سرکاري او پوځي ودانیو ته د زیان رسولو له امله بخښنه وغواړي. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هغه مهال دعوه کړې وه چې د ګوند په خلاف شي د سازش په کېدلو سره ویجاړي د جاسوسي ادارو غړي وړولې چې باید یو خپلواک عدالتي کمیشن یې پلټنې وکړي. او وروسته خبر دا چې هند د چابهار د شهید بهشتي بندر د چلولو او کارګو نظام د فعالولو لپاره له ایران سره د 370 میلیون ډالر لسکلن تړون لاسلیک کړ. د هند د سمندري لارو او بندیزونو او بندرونو وزیر سربنانند سونوال د مئی پر 14مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې بندر پراخول او چلول د وزیر اعظم نریندرا مودی د ستراتیژیک لرلید برخه ده. هغه زیاته کړه چې دا د ایران، منځنۍ آسیا او افغانستان لپاره د هند سره د تجارت د بدیلو لارو د برابرولو په ترڅ کې د سیمه ییزې سوداګرۍ زیاتولو لپاره یو مهم ګام دی. د ایران د لارو او خارسازۍ وزیر مهرداد بدرپاش هم پر خپل ایکس پاڼه د دې تړون د لاسلیک کولو تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې څو کلونه تر وړو لوزنامو وروسته د هند سره اوږدمهاله تړون ته ورسېدل. د مشال د خبرونو پای
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د جنوبي وزیرستان د لدی سپي خلکو او ځای چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې هلته په یو کور ډرون برید کې ګڼ خلک وژل شوي دي. د جاسوسي ادارو لخوا رسنیو ته پاستولو معلوماتو کې ویل شوي چې دا کور په تنګي بدینځي سیمه کې دی او د کور مالک تازه خپل کلیتا له بهاره راستون شوی وو. یو پوځي چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې په دې اړه کره معلومات راغونډوي او ممکنه ده چې دا ډرون برید نه وي بلکې د کور دننه بارودي مواد چاودلي او مار روبلي اړولي وي. په دې حق له تفصیل له اشتیاق مسید اورو.
د سویلي وزیرستان ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 4:00 بجې تحصیل لادا تنګي بدینځي سیمه کښې په ډرون برید کښې د یوه کور 4 کسان وژل شوي او یوه ماشومه پرهرژلې شوې ده. د دغې پیښې په باره کښې د سویلي وزیرستان تحصیل لادا ډي ایس پي هدایت الله مسید مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده. پښتون ژغورنې غورځنګ غړی عالمزیب ماسی چې په خپله هم تنګي بدینځی کلی سره تعلق لري د ډرون برید پیښې په براک شې ویایي. د پښتون ژغورنې غورځنګ عالمزیب مسید او د تنګي سیمې اوسېدونکي په ډرون برید کښې بې پلوه خلکې وژنې د پلټنې غوښتنه یې کړې ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان حکومت او چمن پرلتوالو ترمنځ مذاکرات یو وار بیا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. پرلتوال په خپلې هغه غوښتنه ولاړ دي چې د چمن او سپین بولدک خلکو لپاره دي د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي. دوی وایي تجارتي سفرونه دي د شناختي کارډ او تذکره باندې اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني او وایي هر سړی باید ویزه او پاسپورت ولري. پرلتوالو د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره هم تړلې ده. وایي تر هغې به یې نه خلاصوي چې غوښتنې یې منل شوي نه وي. په دې اړه له سیمې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نور حال راکوي.
د افغانستان پلته چیرمه د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ خبرې و پای ته رسېدلې دي، خو سم د لاسه څه نتیجه نه ده ورکړې. د حکومتي کمیټې مشر او د بلوچستان اسمبلی سپیکر د کیپټن عبدالخالق په خبره چې پر لتوالو چې کوم تجویزونه یا وړاندیزونه و دوی ته ورکړي دي دوی به هغه د صوبې تر اعلی وزیر پورې ورسوي. نوموړي دا خبره د پر لتوالو سره د خبرو وروسته د مئی په 14مه نیټه په چمن کې د ډیوا ریډیو سره کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې ستونزې به یو داسې حل راباسي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
تعلق لري صبح زکه باغ کی خپل فیصله نش پر صادره کول چې خامخا به بنچ دی وو اړین او هغه فیصله د تعامل کی خو به حیثیت د فیډرل ګورنمنت د نمائندګۍ په صورت باندې نو ظاهري خبردار ته کوم چې مړ بدا ته یوزونه در چیف منسٹر پر ورسو چیف منسٹر به مزید د فیډرل ګورنمنت کې به چې کم سٹیک هولډر خلک دي دا غسر به بلی متعلق باندې ضروری مجلس کی او ان شاء الله مړ دا امید چې کوم چې سن اصل اربه تک چلار چې باغ کی د خلکو د پاره هم صلی خبره پکشي د سٹیټ هم هغه کم خپل اډر جاری کړی دی پاغه متعلق باندې هم چې پاغه کې دا شلاري چې هغه د دواړو تقابل قبول لاري ان شاء الله تعالی.
بلخوا پر لتوال وای چې تر څو د پخوا په ډول افغانستان سره پر سرحدي پوله د شناخت کارت او تذکرې د لارې د خلکو د تګ راتګ غوښتنه نه وي منل شوې تر هغه وخت پورې به دوی د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک خلاص نه کړي. په دې ترڅ کې د پر لتویان صادق اڅکزي د مې په 14مه نیټه په چمن کې وروان پر لته په خپله وینا کې وویل چې دوی به کله هم د پاسپورت او ویزې شرط ونه مني.
موږ نور هیڅ نه غواړو دا خبره کو چې زما لارې نه کا هر پالیسي د ترانسپورت دا ساز واسول هر چا خپل هدف پاتې نه کوي یوازنی لګړای او هغه مخلوق چې د پدر د هغه رس کورو دی وا دا چل زر نه لري دا د ویزې دا نه لري موږ خلک د په خوا په شان پر د څراو پر شتا د کار راځي دا چې د دنیا قانون دی چې کامی خلق بچی ہو رہا تھی اگر ذہیب شاہ فیصلہ نہ وہ رس منی نہ دی مر شرمائی نہ دی زان شرمائی یوا خبر ادا پر دستیرا اشتاک کار با زو رازو
بلخواه دا کوچ چمن لوی لاره دا مئی پا چلاره منیټه دا هغه وروسته دا پرلتوالو لخواه تړل سوی وا. کله چې دا مئی پا درائه منیټه دا پرلتوالو پا خبره دا سردی اسکر لخواه دا پرلت پر ځای ډزی وسوی او په نتیجه کې دوه کسان وژل سوی او لس نور ټپیان سوی وو. خود سردی اسکر ویان دا خبره په کلکه سره رد کړه او په یو بیان کې زیاته کړې وه چې پرلتوالو په خپله ډزې کړې. البته نوموړي په دې اړه څه شواهد نه وړاندې کړي. د دې وروسته د مئی په 12مه نیټه د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې و درې کسیزه کمیټي جوړه کړې وه چا چې په چمن کې د لغړې اتحاد ترڅنګ د تاجرانو او سیاسي او قبایلي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د ولسي تګ راتګ په اړه بېلابېل وړاندیزونه راغونډ کړي دي. دا د ونې وړ ده چې د چمن احتجاجي پر لت تیر کال د اکتوبر په 28مه نیټه دغه وروسته پیل سوی و کله چې د هغه وخت د پاکستان لنډمهاله وفاقي حکومت پریکړه وکړه چې تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه به پر یاد سرحدي پوله د شناخت کارت او تذکرې پر ځای د پاسپورت او ویزې د لارې د خلکو تګ راتګ یقیني کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف سیاستوالو د تحریک انصاف او سنی اتحاد په حکومت نیوکه کړي چې د امن بحالولو لپاره یې اقدامات نه دي کړي. په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن مشر عباد الله خان پرون د خپل وینا په وخت وویل چې وفاقي حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره صوبایي حکومت ته پیسې ورکوي، خو دلته چارواکو بیا هم د بتۍ اخیستو، هدفي بریدونو او وسلوالو حملو مخه نه ده نیولې. بلخوا د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سلاکار عبدالکریم خان دا تورونه رد کړل او وایي چې د امن پر ځای کولو لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. په دې هکله نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
چیف منسٹر صاحب کا اپنا جو
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا د حزب اختلاف مشر عباد الله خان دی چې وایي خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت ته د امنیت لپاره وفاقي حکومت اربونه روپۍ ورکړي دي، ولی بیا هم په صوبه کې د امنیت صورتحال د ډاډ وړ نه دی.
جو آپ کو 1000 بلین ملے تو واران ٹیرر میں آپ نے یہ پیسے
پختونخوا په اسمبلی کې دا خبره د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د مئی په 14 نیټه د روان مالی کال 2023 دریشتم لپاره د وړاندې کړې شوی بجټ په اړه د بحث پر مهال د اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی ده. د اسمبلی د غونډې وروسته هغه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 9 کلونو کې هر کال د پښتونخوا صوبې ته د مرکز لخوا د ان اف سی فارمولې لاندې 1% اضافي مالی پانګې ورکړې شوي، ولی بیا هم په دې صوبه کې د امنیت حالات سم نه دي او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو 2 صوبایي حکومتونو او په مرکز کې د عمران خان د تیر وفاقي حکومت د ناسمو امنیتي پالیسیو په وجه پښتونخوا صوبه د ترګرۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخ ده.
د دې صوبې ایشو نمبر 1 چې ده کنه هغه هم د امن او امان دی، ټیک دی نه؟ د هغې دپاره ډیویزیبل پول نه 1% چې دی هغه دوی ته ریلیز کیږي. دوی د هغه کمیټ کړی دی، خپلو بجټ سپیچ کې مور کړی دي چې پیسې موږ د ملاویږي. د هغې چې جوړیږي 91.7 بلین پر اینم هر کال ملاویږي، او دلته زمونږ د صوبې د امن امان حالات ته ګوري چې څه حالت ایکسپارټ طرف ته لاړ شي، جنوبي اضلاع ته لاړ شي، نه هلته نه څه پولیس سټیشن شته، نه اکویپمنټ شته، نه پروټیکشن شته. د دا خلک دغه شان نیک حالت کې به څنګه د ملیټنسي مقابله کوي؟
خو په اسمبلی کې صوبایي وزیرانو د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان د سرګندونو په ځواب کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو 2 صوبایي حکومتونو د امنیتي او نورو پالیسیو دفاع وکړه. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ په دور کې امنیتي حالات ډیر ښه وو او له ګاونډي هیواد افغانستان سره هم څه مشکل نه وو او په پوله تجارت هم ښه روان وو. زمونږ د وفاقي حکومت په وخت کې امنیت ښه شو، په پوله ازغن تار ولګول شو، د غلام خان انګور اډې او خرلاچی لاري زمونږ په دور کې پرانستل شوې. چې کله زمونږ وفاقي حکومت راغلو نو زمونږ د حزب اختلاف د مشر ورور په پېښور کې کور واغیستلو او وړاندې کور په اسلام آباد کې و. یاد دی وی چې د موجوده صوبایي حکومت نه وړاندې په صوبه کې د خواوشا 1 کال نه زیات د نگران حکومت په وجه د 2023 د مالی کال بجټ د صوبایي اسمبلی نه نو منظور شوه، نو په دې وجه د تیری جمعې په ورځ د روان مالی کال بجټ اسمبلی کې پیښ شو او د مئی د 14 نیټې نه په دې بحث پیل شوه چې په کې په امنیتي بودیجه او د حکومتونو په امنیتي پالیسیو ته بحث ترسره شو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په خپل وسایلو د واک حاصلولو او د بجلی او وړو د نرخونو کمولو لپاره پیل شوی احتجاج ګډونوال اوس د امنیتي ځواکونو پر ضد د مقدمو درجولو غوښتنه کوي. دا مظاهره چیان وایي چې پرون په رینجر ځواکونو ډزې وکړې چې له وجې 3 کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې حکومت ویلي و چې د پولیسو سره د احتجاجیانو په نښتو کې 1 پولیس والا وژل شوی او 100 زیات ژوبل دي. د زرګونو خلکو د مظاهرې د کشمیر جمو جوائنټ عوامي کمیټې تر سوري لاندې کیږي. د دې کمیټې غړو بیګا په خپلو تقریرونو کې ویل چې نن د مئی 14مه د تورې ورځې په توګه لمانځي. د مظاهرچیانو د غوښتنو د منلو په ترڅ کې پرون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دریش عربو اروپو او د کشمیر وزیر اعظم چودھری انوار الحق د وړو ترڅنګ د بجلی د نرخونو کمولو اعلانونه وکړل، خو خلک وایي چې دوی په خپلو وسایلو خپل اختیار غواړي. تفصیل د بشیر واخ رپورټ کې واوري.
دا د هغو ډزو اوازونه دي چې امنیتي ځواکونه یې د پاکستان تر ادارې لاندې جمو کشمیر کې د خلکو د مظاهرو په وخت کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس یا ای پی لخوا خپاره شوی ویډیو رپورت کې ښکاري چې پولیس او رینجرز وکونه د مئی په 14مه په مظفر آباد کې سړکونه له مظاهرینو پاکوي. امریکا غږ او بی بی سی د مظفر آباد په سی ایم ایچ روغتون کې د شپې د نوکریوال ډاکټر ندیم الرحمن لخلی ویلي چې د دریو هغو کسانو مړی ورول شوی چې په ډزو لګیدلې دي. خو رینجرز ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ای پی د رپورټ تر مخه دغه ځواکونه له اسلام آباد د مئی په 14مه د امن بحالولو لپاره ورغوښتل شوي وو. یو مظاهره کوونکی فرحان خان ای پی خبری اژانس ته ویلي مظاهره کولی چې رینجرز ځواکونه راغلل. دوی زمونږ پر کورونو هم ډزې وکړلې، مخامخ ډزې کولې، ډېر خلک زخمیان شوي دي. له تیرې اونۍ راهیسې د شروع شوو دې مظاهرو تنظیمونکي د جمو کشمیر جوائنټ عمومي اکشن کمیټې په یو خبر پاڼه کې د مطالباتو په خپرولو سره ویلي چې جمو کشمیر د پاکستان تر ادارې لاندې یو خودمختاره ریاست دی، نو ځکه باید له ځایي ډیمونو په پیدا کوونکي بجلی بلونه او په ځایي حکومتي خدماتو وفاق ته ټیکس ورنه کړي. دوی همداراز د کشمیر د ځانګړي حیثیت په اساس له حکومت په مراتی بیو معیاري خو ارزانه وړو او غنم غوښتل. حکومت د مئی په 14مه وویل چې دا غوښتنې یې منلې دي. په هغه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د اسلام آباد تر ادارې لاندې کشمیر لپاره د 30 کروڑ روپیو اعلان وکړ. تر دې لږ وروسته د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انور الحق په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې خبرلانو ته هغه نوټیفیکیشنونه وښودل چې وفاق د سبسیډي یا مراتو په ورکولو سره کشمیریانو ته اوړه او بجلی ارزانوي.
کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے.
دیوائی کم کار چھے لڈی رو وقت رہی سی زند دلے وو، یعنی ارزانا بجلی او ارزان وڑو دا دیو سو شل. دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پا خپل زنگڑی توجو سرا منظوری ور کردی دا دغا دے دا دو نوٹفیکیشن ناز تا استوڑان دیکھوم. دا دائمی حل دے، لن محال ندے،
یہ انٹرم ریلیف نہیں ہے.
دا بلا بلو مدنی ٹھولنو او سیسی گندنو لغڑو جوڑا دا مظاہرو تنظیمون کی کمیٹی مشران وای چې کشمیریان په عمومي ډول په خپل وسایلو واک غواړي. د دې کمیټي یو مشر غړي عمر نذیر کشمیری د مې په 14مه ماخام محل په خبره کړي ویډیو پیغام کې ویل چې په حکومتي حکمونو کې ډېر ابهام دی او چې تر څو یې وضاحت نه وي شوی احتجاج نه ختموي. دوی د حکومت لخوا چې کوم نوټیفیکیشنونه راغلي دي په اړه یې باید ووایم چې ډېر شیان پکې ګونګ دي. که حکومت وضاحت وکړ ښه ده، که نه نو زموږ د احتجاج به روان وي. د جمو کشمیر جوائنټ عمومي اکشن کمیټې غړو د مئی په 14مه او 14مه د مظاهرو په مهال له پولیسو سره نښتې کړې دي چې پکې د کشمیر وزیر اعظم چودھری انور الحق د ادعا تر مخه یو پولیس وژل شوی او لسلو زیات زخمیان شوی دي. بلخوا مظاهره چنو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو ویډیوګانو کې ادعا کړې چې وفاقي حکومت هلته د احتجاج ځپلو لپاره رینجرز ځواکونه استولې دي چې په مظفر آباد کې په احتجاجانو ناترسه ډزې کړې او اوښکې بهونکې ګیسې کارولې دي. تر اوسه رینجرز ځواکونو د پاکستان پوځ په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن د مئی په 14مه په یوه خبر پاڼه کې پر حکومت غږ وکړ چې د مظاهرو ختمولو لپاره دی له زوره کار نه اخلي. کمیشن پر روانو حالاتو اندېښنه ښولې او غوښتنه یې کړې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت دی د کشمیري مظاهرچیانو جایزې غوښتنې ومني.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اور دل او لدل یې مهرم.
د بشال ریډیو خبرونه اوري. په کورما کې نانوایان وایي د حکومت لخوا د ډوډۍ نرخنامه نه مني او لام دی وجه احتجاج پیل کړی دی. ل اتیا او څخه زیاتو نانوایانو د احتجاج په توګه د ډوډۍ په خولو کار ودرولې. د خیبر پختونخوا حکومت د 100 ګرام ډوډۍ نرخ 15 روپۍ او د 200 ګرام ډوډۍ بیا 10 روپۍ ټاکلې. خو نانوایان وایي ګیس او وړ ډیر ګران دي، نو ځکه ورته د حکومت بیې ګټه نه خوري. بلخوا چارواکي وایي ګیس او غنم ارزان شوي، نو په کار ده چې نانوایان له احتجاج لاس واخلي او په حکومتي بیا خلکو ته ډوډۍ ورکړي. طارق اورکزی مو په نور تفصیل خبروي.
په پاړه چینار کې له اتوار ورځې شروع شوی د نانوایانو احتجاج لا هم روان دی. په سیمه کې دوی خپل دوکانونه تړلي او غوښتنه کوي چې پر 10 روپۍ د خرڅونکو ډوډۍ وزن له 200 تر 250 ګرامه شي او بل دا چې د دوی نیول شوي 15 کسان د زرته زره را خلاص کړل شي. د نانوایانو اتحادیه مقامی مشر کبیر حسین بنگش مشال رډیو ته د ګلپور ازویلی حکومت چې کم د ټولو سوبې لپاره د ډوډۍ نوې نرخ مقرر کړي، نو هغه دوی نشي چلولای ځکه چې د سیمې نانوایان په تنرونو کې هور د عام ګیس پر ځای په ال پی جی لګوي چې ورته ګران پریوزي، بل د وړو کم شوی نرخ لا هم په ورای نه پریوزي او اخیری د دوکانونو زیاتې کرایې د مزدورانو دیاړي او نور خرچې هم په لار کې خند دی.
نو هر شی کې ما دی ګرانی دی منګی دی، نو وس کوم حکومت مو ته نرخنامه را کړی دی 200 ګرام 30 روپۍ او 100 ګرام 15 روپۍ. دای مو قابل برداشت کې نه دی، د مو برداشت نشو کوای، نو دی واجنه مو احتجاج وکړو.
د کورمې په بره تحصیل کې شاوخوا د نانوایانو تر اتیاو پورې دوکانونه دي چې هغه ټول له دوه ورځو د احتجاج په توګه بند پراته دي. په سیمه کې نانوایانو خپل دوکانونه د بندولو فیصله تر هغې کړي چې ډوډۍ په مقرر نرخ او وزن نه خرڅولو په ترڅ کې پر ضد دي حکومتي کاروایی وشوله. د پاړه چینار ځایي مشر حاجی روف حسین مشال رډیو ته وایي په سیمه کې دا وخت د وړو 900 کیلو بورې قیمت تر 2100 روپۍ راټیټ شوی او په 11 کیلوګرام ال پی جی ګیس کې هم 300 روپۍ کمی راغلی. نو په کار ده چې نانوایان دې هم د ډوډۍ نرخ راو غورځوي. حسین زیاتوي کله چې هوټلو او د پاړه چینار جیل ته نانوایان د 200 ګرامو نغن یا ډوډۍ په 25 روپۍ ورکوي، نو هغوی یاد نرخ د عام خلکو لپاره ولې نشي ساتلی.
ان شاء الله امید ده چې نانوایان خپل ریټونه هم خکی او پبلک عوام ته به ریلیف فیر کی. دین علاوه نن بل خبر ہے کہ گیسم درزون دے اخر مت کی بم دوی خپل سوچ وکین انشاء الله امید دس.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله وای د نانوایانو سره درزل ناشته کړي خلاتر اوسه په یو نقطه ور سره متفق شوی نه دی. د حفیظ الله په خبره په روزه میاش کی چکل ور سره د ډوډۍ مقرر نرخ بیا کتلو خبر وکړله، نو هغه په دغه خبر رد کړله چې دوی به عدالت ته ځي او نوې نرخ نامه به چیلنج کوي ځکه چې وارای پې ناراضي. مرسیال کمشنر وای په سیمه کې د سټی آرډر په یو اخباری بیان د سیمې نانوایانو تر شپږم مئی پورې په زړه نرخونو ډوډۍ خرڅې کړي خو نور خپل خوښې ته نشي پرېښودلې. چارواکي زیاتوي په سیمه کې یو اونۍ وړاندې د ډوډۍ نوي مقرر شوي قیمتونه نافذ کول وغوښتل، نو نانوایانو ورته وویل چې د وړو نرخ مزید په راغورځېدلو بور سره متفق شي خو داسې بیا ونه کړل. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې ډوډۍ په نوي نرخ د نه خرڅولو پر ضد کاروایی تر کولو پس ځینې کسان نیولي چې هغوی به تر چلان کېدلو پس بیرته راخلاص شي.
اوس مونږ مجبور یو، زمونږ انتظامی ذمہ داریان مونږ ګټا اوبلایچ کوي او دا مجبور کوي چې یاره مونږ په دې اکشن والو دغه اکشن ماغست او یوازې دا نه چې نمبایي وغیرہ نو رئیس ریوی میٹنگ هم مونږ راوخته ټول سیزونه به مونږ وایس کوو او د نورو ټریپس خراب به هم مونږ کاروي کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت پر 15 اپریل اعلان کړی و چې په صوبه کې به د 100 ګرامو ډوډۍ په 15 روپۍ خرڅول کیږي او همدغه رنګ صوبایي حکومت د 200 ګرامو وزن ډوډۍ د خرڅ لپاره 1.5 روپۍ نرخ مقرر کړی و. د پاړه چینار نانوایان وای په نوي مقرر شوي نرخونو ډوډۍ خرڅول ورته په تاوان پریوزي او زیاتوي کا حکومت د ډوډۍ نرخ زیاتولو غوښتنه ونه منله، نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. طارق ورکزی مشال رادیو پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای سی.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې د روانه کړې دی مایت ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. تر دې ساته چې کوم رپورټونه یا خبرونه مو اوریدلې پاغه کې ځنې مهم خبرونه غټ کې درته وار بیا وړاندې کوو. د جنوبي وزیرستان د لدې تحصیل په بدینځي تنګي کې په یو کوډرون برید کې یو شمېر کسان وژل شوې. د لدې پولیسو مشر ډي اس پی هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي چې ډرون برید نن سهار 3:00 بجې شوې چې په نتیجه کې دغه کور د مشر بنود خان په ګډون د غزوی میرمن او لور وژل شوې. نوموړي زیاته کړه تر اوسه معلومه نه ده چې دا بهرنی ډرون وو او که داخلي. په بلوچستان کې د چمن پر لطوالو حکومتي پلاوي ترمن مذاکرات ناکام شوي. خو د سرکاري پلاوي مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق ویلي د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به وزیر اعلی ته رسوي. بلخوا پر لطوال وایي تر څو چې حکومت د ځایي خلکو لپاره د افغانستان سره د سوداګرۍ په لړ کې د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړی نه وي د دوی احتجاج به دوام لري. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې مظاهرینو خپل احتجاج نن تر هغه وروسته ختم کړ چې حکومت یې غوښتنې ومنلې. د مظاهرینو کمیټې په مظفر آباد کې د دریو مظاهرینو د وژل کېدو ضد نن یو ورځنی ویر اعلان کړی دی. د مظاهرینو د وړو او بجلی بایو کمولو غوښتنه کوله چې په ترڅ کې یې له پولیسو سره پر تشدد نښتې هم شوې وې. او اوس هم ورځو د ادبی او کلتوري خبرونه په لور ریډیوي مجله د مشال ریډیو دا تاسو هر اونۍ اوري چې زمونږ همکار نجیب امیر یې تاسو لپاره جوړوي. راځي چې د دې اونۍ ریډیوي مجله واورو.
د مشال ریډیوي مجله د مجلې په یو تازه غنه کې د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. دا ونه هم په خبرونه کې تاسو لپاره معلومات مرکه شیر او ژباړه لرو. را سره اوسئ. د سویډن په سټاکولم ښار کې د اکرم عثمان ادبی فیسټیوال په څلورم پړاو کې د پښتو او دری ژبو غوره کیسه لیکونکو ته جایزې ورکړل شوې. د فیسټیوال د مدیریت ته معلوماتو له مخې دا ځل د پښتو څخه د پاسه 70 لنډې کیسې ترلاسه کړې وې چې په دوو پړاوونو کې د لنډو کیسو له معاصرو پوهانو او شنونکو لخوا ارزونه وشوه. دوی د مې په 15 په سویډن کې د یو ادبي فیسټیوال پر مهال ګټون کې اعلان کړل. په پښتو د سنونو کې لومړی او دویم مقام دوه میرمنو ګټلې. لومړی یې رڼا زرمتۍ او دویم یې نازو پسرلی ده. دا ځل دریم مقام رحمت شاه فراز ترلاسه کړ. دا کیسې سویډنۍ ژبې ته هم ژباړل شوي او په کتابي بڼه چاپ شوي دي. درنو اوریدونکو د مشال راډیوي مجلې خبرونه اورئ. اوس درته د افغانستان د یوې ځوانې شاعري فتانه ژوند مرکه دراورو. نوموړی له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي، غزل او نظم دواړه لیکي. په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالې بیانوي. هغې زده کړې د نرسنګ په برخه کې کړې دي او له ادبیاتو سره زیاته علاقه لري. موږ ورسره د مجلې لپاره مرکه کړې ده. فتانه ژوند مننه چې مشال رادیو سره خبرې کوي. څومره وخت نه شاعري کوي؟
شاعري د وخت نه البته شاعري ورته نه سم ویلې، خو بس د تاسو د دوستانو پیرزوینه ده چې په اساس شاعري له وخت نه راځي. تقریبا د مکتب د متوسطه دورې تر اوسه پورې پیلن خو لګیا.
صحیح. نو څومره شاعري مو کړې ده تر اوسه؟
تر اوسه پورې ولا نه پوهېږم حساب راته دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلي وو لوسي بس ډېر تعداد مشولی و، خو هغه اصلیت کې کوم څه زما لیکلي وو له هغه ټوله صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکې نیولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر بنای نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ؟ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې نه هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم میډیاو درونه.
صحیح. د میرمنو په مشاعرو کې برخه اخلئ؟ تاسې میرمنې مشاعرې کوئ کله؟
میرمنو مشاعرے کے مخ کی تردی سے آلات شولو میرمنو تا سہولت بولو پا اغا وقت کے زر مکتب کی دورہ کی وم ما گرون نو کردے پیلن آنلائن بنا باندے شزی رازی تا طولی سوی دے اغای کی ولی نکل کل برخا.
یعنی تا سم دا میرمن بہیر اغڑی یاست یل تخ چونی زی کمی غنڈی کی برخا خلے پکی؟
بلی اخلا میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسې راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې د یو بل غږ اورئ شاعري اورئ؟
را د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل ژغ نسي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کومه اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري. د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت کې.
صحیح. فتح نژون، ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښېږي که د ښځینه؟
ولې زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما لپاره ښه شعر مهم ده او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه.
صحیح. پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وایي میرمنو جوړې کړې، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال ده؟ تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه وایئ نه میرمنو پلوي وکړه؟ نو
نه، پلوي نه کوم، د نه د سړیانو پلوي کوم نه د میرمنو. خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان اوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي. نه، داسې نه منم. انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح. نو څه ته په لیدو شعر لیکي؟ له څه نه الهام اخلي؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکي، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکي، همداسې؟
او بالکل همداسې، که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري، او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
صحیح. فتانه ژوند، تاسې نه یو شعر اورېدی شو د خپرونې په دې برخه کې؟
ولې؟
مهرباني.
ولې؟ ولې نه اتمام؟
نو
زبرت یو زار نه سم وایم نشته.
مهرباني.
ما مخکې لسی حالات شنه یې انسان شنه سی ویل یو نظم دی، وای زما وطن، وای زه او ته دواړه یو رنگ، زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ، ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس لګر چاودل دل افو می از غوتی پس پیرو خاورو می ژوند، تر هر څه می ریز سکلی را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامع هم دشکی دلی لکستا گریوان دی، چری ته هم شکاری چی استرائی زه هم دیر استرائی شمی، دا شکاره دی چی دا شکاره چی استرائی کیجی سرائی حسی چی های درک دی ژوندونوی توقو نوی لمرو، هر چا غست خاموشی وی کپن شوی موسیقی وی، علم پرس پک گناہ وی ارمان کڑی خودکشی وی لجنت دلاس پک وی کتاب زندانی وی زما وطن زو تو دوار یو رنگی ستا هم مختم رس پیرو دا پا گردنو خارو دورو زما هم لاس لگر چاو دلی دل پشیوم از غیوتی پس پیرو خارو جوانتی تر هر سم ریر سکلی را مارم تخارو خونتی.
ډېر ښکلی نظم دی، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو واوره. او نظمونه ډېر لیکې که غزلې ډېرې لیکې؟
نه زیات زه نظم لیکم، البته نظم ادبي ټوټې.
او غزل باندې مو تبازمای کړې ده، کوشش کوئ کله کله چې وی لیکئ که نه زیات نظمونه لیکئ؟
نه لیکم، غزل هم لیکم خو زه زیات ویل غواړم ولیکم، هغه زیات په نظم کې لیکلی سم، ځکه زیات په نظم.
اورېدی شو یو غزل در نه اورېدی شو؟
بله بله. وای غزل دی: وای نن مې ټوله ورځ راتله زړه ته همدا، نن مې ټوله ورځ راتله زړه ته همدا، نن مې ټوله ورځ په خوله وله خندا، نن مې زړه او زه روان یم ستا پر لور، نن مې زړه داسې کیسه کړه لکه ستا، نن باران و زموږ پر کلي ورېدلو، موسیقي وله شور او شرنګا، ستا نامه مې له لیمو نه څڅېدله، نن بیخي خوشبو خوشبو وله هوا، نن مې ټوله ورځ راتله زړه ته همدا، نن مې ټوله ورځ په خوله وله خندا. وښه ما سره تاسو داسې ماته لنډ وخت کې وویلې، ما سره زیات کتابچې نه ولې سیده موبایل نه استفاده وکړه.
هیله کوم ښایسته شاعري مو دغه که د نظم په بڼه ده که د غزل په بڼه اصلاح اخلئ چا نه که نه، لکه د صحرا ګل په بیدیا کې په خپله راټوکیږي او هماغسې خپل ښایست ښکاره کوي، تاسې هم چا نه اصلاح اخیستې ده که نه؟
نه فکر نه کوم اصلاح به نه اخلم، ځکه چې زه زیاتره له طبیعت سره اوسم، زیات وخت کې هغه نه لرم ډېر، او ما داسې وخت هم نه درلود چې زیاته زه د خلکو هغه وکم مطالعه وکم او زیات خلک ولولم شاعران ولولم، فکر نه کوم.
مطالعه څومره ضروري ګڼئ د شعر د پخېدو دپاره؟
مطالعه اړینه ده، څومره چې زه له خپلې تجربې ووایم څومره چې ماته معلومیږي، د انسان شعر نه پخیږي تر څو پورې تاسو ډېر شعرونه ونه ولئ، او شاعر هم نشي جوړېدی انسان تر څو پورې سلګونه شعرونه اته که ووایم سي زرګونه شعرونه یاد نه کې وی نه وایي کتابونه ختم نه کې.
په افغانستان کې یوې مېرمنې ته یا یوې نجلۍ ته د شعر ویل څومره ستونزمن کار دی، د کورنۍ له خوا نه د ټولنې له خوا نه خنډونه خو به هم مخې ته وي که نه؟
بالکل ستونزمن کار ده، بیا په خاص ډول په افغانستان کې، ځکه زیاتره په شاعرانو باندې محدودیتونه دي، بندیزونه دي، ورباندې د زیاترو کورنیو د خوانه هغه په ځینو احساساتو باندې هغه بندیز دی، هغه سي حقیقي هغه نه سي سړی کولی، ځکه د دودونو داسې د ډېرو کیسو د هغه نه ختم نه بالکل زیاته سنو. زما په نظر کله چې یو څوک یوه ښځه یا یو نجلۍ شعر لیکي او هغه بیا په خاصه توګه په ښځینه احساساتو کې، نو واقعاً یوه مبارزه ده که زه ووایم، ځکه کوم چې ماته خپله معلومیږي، او زیاتره خو ستونزه هم همده داسې زیاتره خپل احساس د نارینه وو په هغه کې قالب کې نغاړي، دا یوه ستونزه هم ده، سخت ده، بالکل سخت ده.
په دغسې سختو حالاتو کې هم مونږ ګورو چې یو شمېر مېرمنې مخې ته راځي، هغوی شعر هم لیکي، نثر هم لیکي، په میډیا کې هم ښکاره کېږي. څه فکر کوئ د کورنۍ ملاتړ هغو سره وي، د کور د نارینهو مرسته ورسره وي چې هغوی مخې ته راتلی شي، ځلیدی شي، خپله خبره تر نورو رسولی شي؟
ستاسو خبر تاییدوم، بالکل دا یو خبر دا هم ده چې د هغوی سره د کورنۍ ملاتړ ده زیات، لکه چې کورنۍ درسره ودرېږي بیا ته کولی شي هر څه ولیکي او خپل احساس ورسوي تر خلکو. او بل کوم سما شزر ویدل در ویدل دي په خپل هم مبارزين دي، ځکه زیاتره ما سره بدی بهیر کې سکوم دي دوی سي کله کله موږ یو هغه کوو سره په خپل ژوند باندې دوی ژغیږي، نو بیا دوی د خپل ځان کیسه کوي. نو واقعا نن زیاتره مبارزین دي په خپله، حتی د کورنۍ دومره هغه ورسره نه یي، ډېر ستونزې لیدلې دي، خو دوی بیا هم تر یو ځایه ځان رسولی، شعر یې لیکلی ده او ښه شعر یې لیکلی.
په خپله مېرمنې څومره یو بل سپورټ کولی شي؟ په کار دي چې که ځینې مېرمنې مخې ته راغلي چې هغه نورو ته بیا لاس ورکړي، لارې ورته وښایي چې هغه مشکلات چې دوی لیدلي دي هغوی ونه ویني.
بالکل دا یو ښه هغه ده، نظر هم ده، البته بالکل سپورټ کولی شي. او اړتیا هم لري یو ښځه د بلې ښځې، ځکه چې هغوی یو ښځه بله ښځه ډېره ښه درک کولی شي. نو دا یو ښه اقدام هم ده، باید همداسې و هم سي. او تر ډېره حده اوس کېږي هم، ځکه چې زیاتره ښځې د سینیور ښځې تشویق کوي، هغوی هڅوي، هغوی ته لارې برابروي چې هغوی شعر وغه ښه ولیکي، لارې چارې ورته ښه، تر یو چای ورسوي.
دا راته وایي چې ټولنیزو رسنیو د مېرمنو شاعرانو کار سخت کړی که اسانه کړی دی؟
زما په نظر اسانه کړی، ډېر اسانه کړی، ځکه هغوی مطالعه زیاتره کتابونو ته لاسرسی نه لري، اما د رسنیو نه ډېر څه مطالعه اخلي، ډېر څه ترلاسه کوي، ډېر څه زده کوي او خپل هر څه تر خلکو رسوي.
صحیح. نو تاسو هم خپل شعر خلکو ته رسول شئ د خپرونې په دې برخه کې. یو بل شعر به هم درنه اورو.
والینه اتما
ارشاد
دلته له ما سره، البته زه په رښتیا یو ادبي ټوټه به ووایم که مو خوښ وي.
مهربان که لنډی
لنډه ده. وایي د بل ځای نه وامه زه، او نه هم تېره زمانه وامه زه، یا مې شعرونه او یا سندرې راوړي، زه چې به هر کله له تا راتلمه، عجیبه ژوند و، عجیبه مزه وه، لکه مې غېږه کې ماشوم اخیستی په توره شپه، د کنډوالونو په خوا نه راتلمه، ستا د بدن خوشبویي مې غېږ کې کلکه نیوله، چې به راتلمه تنها نه راتلمه.
ډیره ښایسته ده بی ټوټه ده، او ډیره مننه چې مشال رادیو ته مو وخت ورک، خبرې مو راسره وکړې، شاعري مو راواوروله، نظم و غزل و بیا ادبي ټوټه وه. د دې هر څه لپاره یوه نړۍ مننه.
ستاسو نوم نړۍ نړۍ مننه. بس چې زموږ د ښځو ږغ تر خلکو رسوي او زحمت باسي، ستاسو نوم مننه. سلامت اوسئ.
سلامت سي. دوا فتانه ژوند، افغان شاعره چې د ادب په نړۍ کې د نوم زلولو ارمان لري، د خبرونې په دې برخه کې درته یو شعر لرو. دا د زمزمي غزل شعر دی چې د هغې په خپل غږ کې درته وړاندې کوو.
تل زما په نام اخلي، زما لالای چې کله جام اخلي، او تا شپه زما د تورو زلفو په څیر، تا شپه زما د تورو زلفو په څیر، له مینانو نه آرام اخلي، تا شپه زما د تورو زلفو په څیر، له مینانو نه آرام اخلي. بل امکان یې دلیدلو نه وي، چې بل امکان یې دلیدلو نه وي، څنګه به یو له بله ګام اخلي، او هغه له خپله ښه عادته مجبور، هغه له خپله ښه عادته مجبور، ته به زما خوارې سلام اخلي، وای هغه له خپله ښه عادته مجبور، ته به زما خوارې سلام اخلي. نڅوک غرونه ماتوي چا پسې اوس نڅوک غرونه ماتوي چا پسې او نه په سر د چا الزام اخلي اوس نڅوک غرونه ماتوي چا پسې اوس نڅوک غرونه ماتوي چا پسې او نه په سر د چا الزام اخلي او دا وخت وهلای داسې کومې بلا دا وخت وهلای داسې کومې بلا هر څوک له ځانه انتقام اخلي او اوس پکې ستا د مینې ذکر کوي اوس پکې ستا د مینې ذکر کوي زړه مې دا ستا نامه مدام اخلي څوک به دې سترګو ته دودیږي سهار څوک به دې سترګو ته دودیږي سهار څوک به بلا ستا د ماښام اخلي زما دستړی لالی ستړی نظر زما دستړی لالی ستړی نظر لکه تمسه مخ په بام اخلي او اخیری پېټی چې که زمزمې ته څوک جنت ورکوي که زمزمې ته څوک جنت ورکوي یو په کابل بل بابا یو په کابل بل بابا ګرام اخلي
دا وا زمزم غزل چې خپل غزل تاسو ته وړاندې کاوه اوس در تجربه لرو زما داغستان د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف مشهور کتاب دی چې د نړۍ په ډیرو ژبو کې ژباړل شوی دی ما درته د دې کتاب ځینې برخې په خوا هم ژباړلې او په دې پروګرام کې نشر کړې وي اوس هم یو بل برخه درته وړاندې کوم په دې برخه کې رسول حمزه توف په دې رڼا چوي چې لیکوال باید یو موضوع څنګه پیدا کړي خو په خپل جادوګر او تصویري انداز کې خبره کوي تاسو د زما داغستان یو بل برخه واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي یو ځل خدای په جاپان کې د خسته میرمنو د ټاکلو په مقابله ور برابر کړم د حسن دا مقابله د جاپان په کاماکورا ښار کې وه کله چې په مقابله کې برخه اخیستون کې ښایسته پیغلې زموږ له مخه تیرېدې چې یوه به یې د ښایسته نړۍ ملکه ټاکل کېده نو ماته ناببه بره خپله معشوقه را یاده شوه چې ډېره لرې په خپل وطن اوارستان کې مې پرېښې وه ما دغو نجونو ته کتل او د هغوی حسن مې خپلې معشوقې سره تللو په دغو نجونو کې یوې هم هغه خبره نه درلوده چې زما معشوقې لرله او زه یې لیواله کړی وم خو د دې باوجود هم د جاپان دغه ښایسته نجونې او له منځه یې ټاکل کېدونکې د حسن ملکه زما د لیکلو لپاره یوه موضوع جوړه شوه زه یو ځل نیپال ته لاړم هلته مې د بود مت د مندرونو او د شاهي محلونو له لیدلو وروسته دغو دوه ویشتو چینو ننداره وکړه چې پاړی ویل کېږي په دغو کې د نړۍ د ټولو دردونو رنځونو او خرابیو درملنه پټه ده له هغې وروسته زه په کټمنډو کې د یوې غونډۍ سر ته وختلم زه هلته باره په غره ولاړم او خپل داغستان راته یادېدلو زه دا مهال دومره خوشحاله وم او دومره سکون مې ترلاسه کړو چې د لویو لویو محلونو او مندرونو شان او شوکت راته معمولی ښکاره شو ما ته د ودانیو د فنپارو نه زیات دا معمولي غرونه لوړ زړه راښکونکي او له سکون نه ډک وبرېښېدل ما په دغه وخت کې انګیرله په هغو دوه ویشتو چینو کې به ښایي شفا نه وي موجوده خو دا غرونه دي چې ټولې بیمارۍ او د زړه ټولې خرابۍ له منځه وړي نو په دې ډول د نیپال د بودایي مذهب مندرونه او د دې ځای غرونه هم زما د لیکلو لپاره یوه موضوع جوړه شوه د هندوستان
ل ډکو پکو او ل پرشور خارونو ل لیدو روسته مک کلکتی سره په خوا کې یو وړکی کلی ته بوتلو. هلته په یو لوی میدانی سیمه کې د غنمو فصل تیارو. په یو درمن کې د غنمو وږي پر ځمکه هوار کړل شوي وو او لوی لوی غویان پرې ګرځېدل. ما په نړۍ کې د ډیرو تیاترونو او موزیمونو نه لیدنه کړې ده، خو دومره مزه مې ترې نه ده اخیستې لکه له دې نندارې نه چې غویان په ناز ناز د غنمو په طلایي وږو قدمونه اخلي او ګرځي. ما داسې ګڼله چې زمانه په شا تللې ده. زه په داغستان کې یم او د نن رسول حمزه توف نه د پرون ماشوم رسول جوړ شوی دی. نو په دې توګه له کلکتې سره په خوا کې دا کلی زما د لیکلو لپاره یو موضوع جوړه شوه. ما د اندونیزیا په غریزو سیمو کې لیدلی چې هلته په داسې انداز کې ډول غږول کیږي لکه زموږ په داغستان کې چې خلک غږوي. د نیویارک په سړکونو مې د قافقاز داسې وګړي ولیدل چې زموږ ملي جامې پتن وي. دا یو ځانګړی اوږد کوټ وي. ما په استنبول او پاریس کې هغه داغستانیان په مړاوو سهرو کې ولیدل چې په خپله یې جلا وطني غوره کړې وه. ما ته داسې وبرېښېدل لکه دوی چې د نړۍ تر ټولو بدحاله خلک وي. ما د لندن په یو نندارتون کې هغه لوښي ولیدل چې زموږ د سیمې د لاسي صنعت نښې ګڼل کیږي. د ایټالیا په وینس ښار کې مې د داغستان د لاک سیمې د تسوفیک راکلي مشهور کرتبازان ولیدل چې خلکو یې کرتبونو ته کتل او ورته حیرانه ول. همدارنګه مې د روسیې په پیترسبورګ کې د کتابونو په یو دکان کې د شاهمیر په اړه یو کتاب له نظره تیر شو. نو خلاص دا چې زه هر چیرته هم تللی یم نو هلته مې داسې ریښې موندلې چې یو سری زموږ له داغستان سره تړل کیږي. په یو طاقتور جنگیالی باندې که ډیر دښمنان په یو وخت حمله وکړي نو هغه له بګرانه وي چې ځان وژغوري. دا ځکه چې هغه په یو وخت د مخامخ او د شا حملو نه ځان نشي ساتلی، خو که هغه په یوې غونډۍ ولاړ وي، په غره ولاړ وي، نو دا کار یې اسانېږي. په داسې وخت کې یو باتور او تیز توره چولونکې د دوو او دریو دښمنانو مقابله هم کولی شي. داغستان زما لپاره همداسې یو غار دی چې که زه پرې ولاړ یم نو د هغې په سهارا زه د خپلو ټولو ستونزو مقابله کولی شم او د سختو ازمونونو زغم لرلی شم. سیلانان چې له نورو هیوادونو واپس شي نو له ځان سره یې نوې نوې سندرې راوړې وي، خو مصیبت دا ده چې ځکه هر ځای ته لاړ شم او له هغه ځایه واپس شم نو یوازې او یوازې د داغستان سندرې مې ملې وي. زه چې کوم نظم ولیکم نو انګیرم چې خپل وطن مې له نوي سره پیژندلی دی. په یو نوي انداز مې فکر ورته کړی دی او زه اوس د پخوا پرتله زیاته مینه ورسره کوم. زما لپاره زما داغستان لا محدوده او بې مثاله دی. خپلې کتابچې نه بازا بازا ستا د خوخي سندره کومه یوه ده؟ آسمان سکی غرونه، د سمندر مرغابی، ته د سپاړه سندرې وایې، د ژور ابي سمندر پاړه، د غره ټپوسه ستا د خوخي سندره د سپاړه ده، د جنگ په میدان کې د پرتو جسدونو پاړه چې زما ډیر خوښېږي. د ادب په نړۍ کې هم مرغان موجود وي، هلته بازان هم وي او سمندري مرغاوي هم وي چې د خپلې خوښې سره سم په ترتیب د غرونو او سمندرونو سندرې وایي. هر مرغه د خپل وطن او خپلې موضوع درلودونکی وي، خو په دې نړۍ کې د غرونو ټپوسان هم وي چې یوازې له ځان سره مینه لري. د غرونو ټپوسان چې د جنگ په میدان کې له پرتو جسدونو سترګې وباسي نو هغه د دې خبرې هیڅ پروا نه لري چې دا سترګې د یو باتور کس دي که د یو بې زړه. زدا سیادیبان پیژنم چې بس یو خبر ورته مهمه وي او هغه موقتی ګټه. هغه نن هغه کارونه کوي چې نن ورته ګټه ورخکاری او سبا بیا هغه کارونه کوي چې د سبا لپاره ګټه ورګني.